په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو ښځو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړی دی. هیدر بار پرون دوشنبې ازادي راډیو ته وویل:
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلی امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د دې سازمان په خبره، افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د روژې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور لمخې، مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وخیلي، یووالی او صله رحمي کار وکړي او د بې وسو او بې وزلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیان ګالو کورنیو په ګټه وي، خو د دې بانک په وینا دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد له ورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل، دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکډل شوي د هند تابعیت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د افغانستان سلګونه هندوان او سکورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه وتلي او تر ډیره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت د نوې پریکړه به څومره د دغو افغان سکانو او هندوانو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه د قانون په اساس هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته ورغلي وي. د افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نږدې ټول سکان او هندوان له د هیواد وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې له 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک حسابیانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. ستولتنبرګ پرون دوشنبه وویل که دوی یو باثباته او سوله ییز حل غواړي، د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له اوکراین سره پوځي ملاتړ یوازنۍ لاره ده. واتیا کلن پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوکراین باید خپل اتباعو د ژوند ژغورلو لپاره له روسیې سره د خبرو شجاعت ولري. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې امریکایي چارواکي وایي ملګرو ملتونو او مرستندویو ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. د کندوز د نوي جوړ شوي ولسوالۍ کالباد اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي.
کله چې خپل مریض انتقالوو ډاکټر ته، هغه په لار کې د منځه ځي د سړک د وجه نه.
د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي هټیوال او نور خلک د ښار د پاکوالي خیال نه ساتي.
دا پلاستیکونه او ګند دا لختی ته ورځي، د سره لختی ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه به سرک ترازی.
په خوست کې ورزشکاران معیاري او منظم سپورتي میدانونو کمښت د خپل سپورتي فعالیتونو په وړاندې لوی خند بولی.
کچیر کې په خوس کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باور یم چې د خوس ورزشکارون والیبالرون به په ملي ټیم کې، په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلوبېږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لمړی موضوع ته امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی د روس سره په افغانستان کې د مرستو رسول دي بهیر اغیزمن تیار زوی. د خبرت افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیری کرن ډیکر په خپل ایکس پانه انکې کړی د امریکا چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې که سکال شپږ سوه اووه پنځوس میلیون ډالره مرسته ورونه رسیږي د اړو افغانانو وضعیت به لاپسې خراب شي. نور تفصیل د سفی ولستان یوزی راپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیره کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونې اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. اغلې ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2020 کال اګست چې طالبان وقت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو دوه میلیارد او نه سوه میلیون ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډله کې دوه میلیارد او شپږ سوه میلیون ډالر مرسته کړي او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د څلوېښتو میلیونو ډالرو نغدو پیسو بستې رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې دا مرستې تر ډېره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندویو محصول لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپلو راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو اړه اندېښنه ښولې. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او څرنګوالی څېړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتېدو بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له نږدې څلېرویشتو میلیونو اړمنو افغانانو پنځلس میلیونه یې داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجله اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویاند فلیپ کراپ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د مرستو د کمېدو د ناوړه اغېزو په اړه خبرداری ورکړ.
Admissions of severely malnourished children to health centers have doubled.
په ځینو سیمو کې د دغو مرستو د کمېدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر دوه چنده شو. په افغانستان کې غذایي مسؤلیت خورا حساس دی او که مرستې نه وي ډېر ژر خراب حالت ته ګرځي. د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره ډبلیو ایف پی په افغانستان کې خپلو ټولو پروګرامو او کارو لپاره شپږ سوه پنځوس میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی وایي تېر 2023 کال یې له لسو میلیونو لوږو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودیجه یې نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډېر خراب کړ. اکثر سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي بانفوزه خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سختریزو او د ښځو او بشري حقونو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د سرپرست حکومت مخالف وسلواله ډلوي په روژه کې بریدونه ځندوي. دا جبهه چې ځینې وختونه د بیانونو په خپرولو سره د بریدونو ادعاوې کوي پرون دوشنبه د یو بیان په خپرولو سره د طالبانو سرپرست حکومت ته ګواښ کړی چې د ښځو په وړاندې ځپونکي اقدامات بې ځوابه پاتې نه شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي په وروستي درې میاشتني راپور کې د یو شمېر نورو ډلو تر څنګ د دې جبهې نوم هم اخیستل شوی او ویل شوي. دې ډلو په دې موده کې د ټولنیزو شبکو له لارې د بیانونو نو په خبرولو سره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ځینو بریدونو ادعاوې کړي چې تاییدېدلې ګران دي. نور له صفي ولستان زینه.
د افغانستان ازادي جبهه چې د پخوانی اردو د لوی درستیز جنرال یاسین ضیا لخوا رهبري کیږي ویلي د روژې په مناسبت یو اړخیز اور بند کوي خو خبرداری ورکړی چې هر ډول پارونکي اقدامات به ځواب کړي. دې جبهې په خپله اعلامیه کې ویلي تر هغو چې تر برید لاندې ونه نیول شي او سنګرونو، غړیو او مراکزو ته مستقیم ګواښ نه وي پېښ شوی، د دې جبهې جنګیالي په ټول افغانستان کې د روژې میاشت او د اختر په ورځو کې خپل بریدونه یو اړخیز ځنډوي. طالبانو له د ازادۍ جبهې لخوا د یو اړخیز اوربند په اړه څه تبصره نه ده کړې خو مخکې د دې یا ورته نورو مخالفو ډلو اکثر بریدونه او ادعاوې ردولې. د روژې په مناسبت د ازادۍ جبهې لخوا د بریدونو د نه ترسراوي تر اعلان مخکې د دوی وروستۍ حمله د کابل په څلورمه حوزه کې د تهیه مسکن په سیمه کې وه. د دې جبهې د ادعا په اساس په هغه حمله کې د طالبانو یو پوسټ هدف وګرځول شو او پکې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. ازادۍ جبهه د خپلو اکثر بریدونو ویډیوګانې خپروي، خو د ادعاوې په یو اړخیزه توګه د تایید وړ نه دي. آزادی جبهه د مقاومت جبهې تر څنګ د طالبانو د حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو ده چې نسبتا نورو ډلو ته فعالیتونه د پام وړ بلل شوي. د آزادی جبهې د فعالیتونو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په وروستي درې میاشتني راپور کې هم یادونه شوې وه. د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله په دې راپور کې چې یو نامه هم خپور کړی راغلی، د 2023 کال له نومبر د 2024 کال د جنوري تر لسمې آزادی جبهې څلېرشت تایید شوې حملې ترسره کړي. خو ښاغلی ګوتریش ویلي، له دې ټولو سره سره د طالبانو مخالفو وسلوالو ډلو دوی ته کوم ځمکنی ګواښ نه دی پیښ کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د مخالفو ډلو د پوځي وړتیاو ارزونه سخته بللې، ځکه د سرمنشي په خبره په خواله رسنیو کې د دغو ډلو د اکثرو بریدونو په تړاو ادعاوې د تایید وړ نه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې د بغلان په پلخمري کې د آزادۍ جبهې د څلورو بریدونو، په کابل کې د څلورو بریدونو، په کندهار کې د یوې حملې او د سمنګانو په ایبک ښار کې د یوې حملې یادونه کړې ده. د طالبانو ضد وسلوال فعالیتونه که څه هم لږ بلل شوي، خو د دې جبهو اکثر مشرتابه په بهرنیو هیوادونو کې له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. یوه جبهه هم په وروستیو کې په امریکا کې د خاصو ځواکونو د قومندان جنرال سمیع سادات او د پولیسو د خاصې قطعې د قومندان او د کورنۍ چارو وزارت د پخواني معین جنرال خوشحال سادات لخوا جوړه شوې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان د نوي صدر اعظم شاهباز شریف په مشرۍ 19 کسیزې کابینې پرون په اسلام آباد کې لوړه وکړه. د چارو یو شمېر شنونکو وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ په دې کابینه کې ډېری هغه پخواني چارواکي شامل دي چې په پنجاب ایالت پورې تړلي دي. په نوي کابینه کې د پاکستان د پیپلز ګوند چې د نوي ائتلاف حکومت یو مهم اړخ دی خلک نه دي شامل. نور جزئیات د غلام غوث په دې راپور کې.
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر تارل، چودري سالیک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارل، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزا فاطمه شامل دي. اوس پوښتنه ده چې په مرکز کې د اتحادي حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگون د رهبر نواز شریف د پخوانی کابینې د غړو په شمول د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ قاب او نورو اتحادي ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي. خو د مسلم لیگون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولې په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي،
کله پاکستان پیپلز پارټي خیال دای چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغي زمواره په موږ باندې ناراضي، زما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او زاس خپل دا غنم چیر زر یا پس خو منګ بوورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې حصہ شو او په حکومت کې شامل شو.
د مسلم لیگ نن په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا پوغوت کوي چې د مسلم لیگ نن په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نن سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان سبوته د خپل برخي حقونه نه دی ورکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي، اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی.
د مسلم لیگ نون پرایورټي او اولیت همیشه غو پنجاب پاتې دي چې کم حریف پارټي دا دلتا د پی ټی آی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وایا د اغي حکومت دي او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دي چې حالت وزیر اعظم دي دا چیلنجز به مخه ترازی او کچری دسي وشو چې حقوق ور نکړې شو نو دی به ډیر غټ پریشر کې راځي. د پی ټی آی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ټی آی کم جارحانه دی وخت کې اګریشن دي نو هغه به ضرور دا ټول ملک کې غټه پروپاګاندا کوي چې مسلم لیگ نون د حقوق ور نه کړ او درې ټول ذمہاري او مغي باندې ده.
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې بخزاده یوسفزی وای اوس مهال چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی، نو هر څوک د هغه سره د وزیر اعظم پرنګ اختیارات دا وخت نشته، خو د ریاست د مشر په حیث به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو په خپل باندې دغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره کلم دغه په دغه کې جاتې نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمیم نه مخکې د مرکز سره یا د پرزیدنت سره هغه ولګېدو په خپل باندې پارلیمنت ته ورکړه هغه اختیارات په 2009-10 کې این ایف سی ایوارډ ورکو. 18 ترمیم کې چې کلم این ایف سی ایوارډ هغه ته قانوني لیګل کور ورکو، کانسټیټیوشنل کور یې هغه ته ورکو. دغه په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دی نو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دی نو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسخوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوي وفاقي کابینې غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واغستل شو.
له خبرونو ور اخوا
د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلباد اوسیدونکو د لارو خرابوالي شکایت کوي. کلباد کندوز یو له غدري ولسوالۍ څخه د تشکیل په 2015 کال کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت په مهال منزور شوې. د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي له امله ډیری وخت دوی خپل عاجل ناروغان په خپل وخت د کندوز ښار ته نشي رسولی او د لارې په اوږدو کې ځینې وختونه ناروغان ساور کوي.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي لامل شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکو وایي د سړک د خرابوالي لامل نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام سخی آزادۍ روډ ته وویل
کله چې خپل مریض انتقاله او ډاکټر ته هغه په لا کې د منځه ځي د سړک د وجه نه، نو دا موږ ته لوی مشکلات دي او برته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادۍ ته ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو. تحمل نه کړل کېږي دغه د پاغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي، خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاګم څوک نه اوري چې د کلبات ته ځو ماشي ډېره لاره ده، کدل تر دوه ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید د سړکونه باید جوړ شي، آباد شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یاد شوی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په 4 ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چې دی بیخي خراب دی، اگر د سره دا موټر راشي کنه کپیر دی موږ ته سړک به جوړ شي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دی، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقالوي او ډیر په 2 ساعتو په 3 ساعتو کې ایل رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وایي د سړک خرابوالي لامل موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې للس کلون رئیس دی کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وایي
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مایدم، تمام روز کرای می ورایم غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړیو، هر پیر چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړول لګو موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم اوارز نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمایي چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزې د ولایت له چارواکو سره شریک کړې ده او تمه لري چې ډیر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لوی لارې پر خرابوالي سربیره معرف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنوی لامل ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د نوي کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د هنګ راهر مرکز جلال آباد یو شمېر اوسیدونکو وایي هټۍ وال او نور عام خلک د ښار پاکي او صفایي ته زیات پام نه کوي. د دوی په وینا هټۍ وال د خپلو هټیو خالي پلاستیکونه، کاغذونه او نور شیان د ښار په سړکونو او ویالو کې اچوي. البته د خپلو هټیو په مخ کې چې په دې سره چاپېریال ککړ کېږي او د باران په مهال د ویالو د بندېدو سبب هم ګرځي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې هټۍ وال او نور کسان د ښار صفایي او نظافت ته پام نه کوي او په لوی لاس چاپېریال ککړوي. د دوی په خبره چې هټۍ وال او د کورونو خاوندان د خپلو دوکانونو او کورونو کثافات د ښار په ویالو او سړکونو کې اچوي چې په عام ورځو او په ځانګړي ډول په بارانونو کې د یادو لختیو او ویالو د بندېدو سبب کیږي او خلک ګڼو ستونزو سره مخ کوي. ابو بکر او توریله شینواره
په ننګرهار کې د بارانونو سره د سرکونه بندیږي او د دې ټول نغټې لدا د چکورونو والا او هټیوال د پلاستیکونه او ګند د لختي ته ورځي. د سره لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه به سرک ترازی نو نیم سرک بیا ډکی عام خلک په سرک هم نشي پوری کېدل. د ډیر ستونزې سره مخې
زمونږ د خاریانو یو بدبختی دا غټه بدبختی بورده زوی مچ دا دوی د کثافات چې کم دی رو باسي ویلو ته په ویلو کې گزارې نو دا چې د اوبو مخه نیسي او بل اخره د غولې ډکیږي او بارانونه چې وشي نو د اوبو بیا سرکونو تراخي جو خلک په سر ډیر په تکلیف کې وي.
د دوی په وینا چې کله هم د خار ویلې بندي شي سرکونو بروانی وی او د خاروالی کارکون کی په همدی ککړو بو کی لګی وی او د ویلو خلاصولو کوخخ کوي. د یادو کسانو په وینا ک چیرته کثافات د خاروالی لخوا په خودل شو کثافت دانو کی واچول شي نو لوی خوا به خار پاک ساتل شوی وی او لبل لور به ویلی نه بندیږي. دغه شمیر کسان له خاروالی غواړي چې باید د خار پاک ساتلو پاړه هټیوالو او د کورونو خاوندانو ته مپوهونه وکړي او داسې شرایط ورته وټه کی چې ورسره د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویلو د بندیدو مخه ونیول شي. د جلال آباد خاروالی مسولین هم د غستون زمانی خوای د اسناف او اتحادیو او د کورونو خاوندانو ته عامه پوهونه کړي. د یاد خاروالی یو تن مسول بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د ګذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبري کړي دي. د دوی مغختی دي دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راواسي یا د پلاستیکونو او نشان نور بوتلې او هغه څه چې د بیالو د بندښت سبب کېږي د دې څخه ډډه وکړي ترڅو په ویاله کې وانه شي عمومي کثافت دانوي ته ورسي.
خاغلی مراد راته ویل هټیوالو ته ویلي چې د خپل دوکانونو مخ ته دي کوچنی کثافت دانې کېږي.
باید هر دوکان مخ ته یو ډول وړي کثافت دانې یا باطل دانې ولګي کېږي ترڅو خار کې خلک تیریږي یا خپل هم د دوکاندار چې کله دوکان مخ جارو کوي یا نور کثافات غلطه موجوده هغه په دغه وړه باطل دانې کې واچي او هغه به د عمومي کثافت دانې ورسي ترڅو خاروالۍ موظف ټیمونه ورشي او هغه پورته کې کڅ هم په دغه عمومي جادو کې دوکاندارانو دا چاره ملي کړی ده. امازون نور صاحب کې چې پاتې ده دوی تاسو پرختنه کړی چې باطل دانې نه برابر کې او دکان مخنه ته کې دي.
د جلال آباد یو شمیر وسیدونکو په داسې حال کې د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالو لبندېدو شکایت کوي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون ډېرې خارونه لیا د ستونې سره مخ دي. خلکو او خاروالیو ته پکار دي چې د خارونو او هیواد پاک ساتلو کې یو بل سره همکاري وکړي، څو ځانونه او ټولنه له ډول ډول ستونزو او ناروغۍ وژغوري.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
په خوست کې د خدمتګارو کسانو د هڅونې په مخه د مرکز او ولسوالیو د والیبال د شپېتولو ډلو تر منځ یو میاشتنۍ لوبې پای ته ورسېدې. خوستي ورزشکاران معیاري او منظمو سپورټي میدانونو کمښت له خپلو مهمو ستونزو ګڼي. دوی دغه څرګندونې د سیمې یو فرهنګ پال نورا جان بهیر په نوم د والیبال لوبو د ټورنمنټ د پای لوبې په مهال کړي. نور حالې د نجیب الله خیل پرپورټ کې.
په خوست کې د خار ولسوالیو د والیبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د غرغښت د عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقامی د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي امریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته وویل
کچېرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باوري یم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې لوبېږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاجیان په هغه کې زی شوي وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شي دی چې هر وخت پر برونی وي، مثال لمر وي زیات وي، دا سرپوخ میدانونه جمع نظمونه موږ نه لرو. په خوست کې
د لوبو مینوال وای په خو به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نجوان ورسته استایل، خو اوس د لانو ری هڅونې په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانی ګل سخی وای
نو مونږ د دې هدف دا و چې مونږ باید ټول کډرونه چې هر برخه کې خدمت کړای دی او هر برخه کې کار کړای دی په ژوندونی باید واستایل شي.
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه پورتولنه کې د مثبت ذهنیت د خریدو لپاره ګټه وری بولی او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستای فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي
هیله مې داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه د غسنور پروګرامونه هم د غوځوانانو په نوم جوړ شي چې غوی خپل ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې په نورو ډګرونو کې کار کړي دي. دا به دوی ته مثبت انرژي ورکړي او هم به تنکې ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپل ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونه ورده په خوست کې د زنو پخوانی دودي زلوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینوال لري. په دې وروستیو کې خوستي ځوانانو په هر لیر یو نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډیر کړی او ډیر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو د خوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغه شي مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. څنګه چې تاسو ته معلومات ستاسو ته هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتل. فلم بولدکتلاري څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ راستوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه و جوړ کړي. نو بیا د فلم بولدکتلاري څخه راوغوښتلو یوه یې موسسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپني او زر افغانی فی نفر زر افغانی راکړلې او درې دانې کمپني راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسي محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ ږغ تر مرستندو ادارو پورې ورسوي. نو ژمی دی، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدې پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ ږغ تر مرستندو ادارو پورې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دی. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو او ری دی برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال حیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو ښځو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. اغلې امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وښيي، یووالی او صله رحمي کار واخلي او د بې وسو او بې وزلو لاسنیوی وکړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد له ورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل د دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکډ شوي د هند تابعیت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل ورسته یا درېم یو ورځنی لوبه تر سره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د ورسته لوبې لپاره ښه تمرینونه تر سره کړي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغیزو په اړه هم اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړ شوی خیخه په جنوبی آسیا کې د خندونو او اروپا کې د روغتیاي ستونزو لامل شوی دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشي موادو لامل له ستونزو په تیر بیا هغې خیخي لامل له لوی ستونزو سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړ شوی او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنی می د اعتیاد لامل خزه او ماشومان راڅخه ګرځولې دي.
د ټول د ترخه خاطره دا ده چې د شسړی ته ورکه په شک ورځي، شک چې درو ورځ نو نه کې ناشته شي نه ولاړې د شي بس ټول ورځ په سرګردان ریش پاو ورځ د کلی ونه ته به چې دا چې موټر څنګه ته تیر شو دا چې تیر شو بس اس به هیڅ شی به نه خو پتا به د شي لکه قیامت.
د پروګرام په پای کې به ووري چې د زرغونی ماشوم د لوی له لاسه پر لبسي زاړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اوریدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي اصل کې څه څه ده دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر ځوانې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور کړه.
یا ښځې، کار خو مې والله له لاسه کېږي او پوره م والله که څوک را کوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړه که نه.
نو څه خاورې ورکړم؟
نا خپلې شیدې ورکړه که نه.
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ننګرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکښې کرل شوي او د طالبانو حکومت ویلي دي چې 3000 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشنبې په ورځ وړاندې سراغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. ملګرو ملتونو موندلې چې د تریاکو د یوه کیلوګرام بیه د 412 ډالرو څخه 802 ډالرو ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشې موادو قاچاقونکو ډېره ګټه کړې ده. خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډېری هیوادونو د استازو غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې دې له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازې کارولین کیت چې د اتو افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې، د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغیزو په اړه هم اندېښمن یو. موږ د طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې له بزګرانو سره دې مرسته وکړي او هغوی دې وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تیر یوه کال کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډیر عملیات کړي دي. د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې چې دوی په تیر یوه کال کې د نشي موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړې او د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅولو په تور یې 10000 نفر نیولې دي. یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا منی چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي.
کښت او تولید مخه په کلي ډول ونیول چې زده کړې موږ بریالي یو، الحمدلله په صفر مرستې ونیدي. ټوله موضوع دا چې موږ په قاچاق کې هم فوق العاده کار کړی، خو د اسلامي ماته منابع او توانایي او امکاناتو محدود. ټولو هېوادونو غوښتي افغانستان سره د مخدره موادو د کرکې د مخنیوي او د تجارت قاچاق د مخنیوي لپاره همکاري وکړي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونه، جاپان، اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو نور هیوادونو تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاري او مرستو ته غاړه نه ده ایښې.
ترنو اوریدونکو پر اپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمیر ځای چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشه یي مواد او له افغانستان څخه د دې موادو قاچاق په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د احتیاط سبب سوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې قاچاق اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشه یي موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشه یي موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډیره وده کړې ده. د دې بورډ څېړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلي چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشه یي موادو خرڅول ډیر کړي او دا اسانه لار د دې سبب شوی چې په معتادینو کې د نشه یي موادو تر حد زیات استعمال یا اوور ډوز ډیر شي. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشه یي موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دا ادعا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادعا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشه یي موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلي و چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم نیولې ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته رسیدلې. په افغانستان کې د نشه یي توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده شوې ده او نړیوال سازمانونه کولای سي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجرایوي مشر پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کنفرانس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوي دي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل سوې ده.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شي چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ راکز چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو ورډو کې د مونږه پوچ کړو اكون د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشي توکو د کشت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر بي ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر وو، خو کله چې په خیخه موتات سو کار ځینې پاتې سو او پر کور کې ناست. خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړې وای، نشوم یا اعصاب را کمزوري کړي دي. اوس می خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته مینه بیایي. خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسترې دی زیاتوي چې خسرګنۍ مې د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي. دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې څخه واورو.
ګیل کار وم، استاز کار وم، کار مې کو، مکمل استاز یم. دغسې موتا شوم، انډیوالانو سره ناست وم، بس دغسې یو ځل مې ووهله، بس هماغه انډیوالانو سره مې چې یو ځل ووهلم دغسې خوند یې راکړو، بس نور محتاج شوم. چار سو خو زیات وخت کېږي، یو لس کاله کېږي، شیشي یو دوه کاله کېږي، داسې خاص ته خبر نه وم. خو چې کله مې وسکه بیا پوه شوم چې دا ډېر خطرناک نشه. چار سو مې چسکول، کاروبار مې کولی شو، شیشي ته مې چې شروع وکړ نو د کار یې وغورځوم. نور په ځای په ځای پروت وم، بس کار مار نه و، بس ډېر مشکلات را ته جوړ کړ. تریخه خاطره ته لرم، ډېر مغز ته ډېر تاوان رسولی، یا کور کلی کې، کور کې، کوڅه کې، همسایګانو سره، بس دغسې مشکلات نه رسه. نشه مې چې شروع کړو، کار مې بند شو، خپله مې داسې کار ته شوق نه کېدوم، بغه نشې ته به ناست وم او خلکو م داسې نه خوښولم چې یعنې دغه عملي دی معتاد دی کار ته بود، چې هغه کم یې به مانه تللې 200 روپۍ مانه د ورځې تلې. بس چې کاروبار نه و نو څه گزاره به م کوله، پیدا کول یې مې لاس مې زیروي، یا به مې کراچۍ وچلو، یا یو بل کار بس همدغسې. مړې ژوندي نه پاتې، مړې ژوندي ته نه تلې، هم هغه نشې ته ناست یو. ډېر سخت اغېزې کړې، کاروبار ته وښکلي و، هغه کلي کور کې هېڅ خوند به نه راکوو چې د چا مړې ژوندي ته لاړ شو، بس همغه نشې ته به ناست. دغه نشې نه پرېښود، نو دغه نشې کې به داسې و چې هغه مړې ژوندي هم تا ته خوند نه درکوي. څوک درته وایي دغلته مړی شي، په تا به بد لګي. تر ټول نه ترخه خاطره دا ده چې ښه سړي ته ورته کم شک غورځوي، شک چې دروغ غورځوي، نو نه کېناستی شي، نه ولاړېدی شي، بس ټول ورځ به سرګردانې، شپه ورځ لکه لیوانی. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به نه وي، خو په تا به داسې لکه قیامت. بس داسې شکونه در غورځي، اول به په خپل کوروالا باندې شک ځمکې ته به هم ګوري چې دلته یعنې دا نغسته زما کور ته څوک راغلی، څوک مشکلات، دا مشکلاتونه ډېر سخت مشکلاتونه لري. ده همدغې مانې جنجالونه راغلي دي، نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې این کور والا مانه پلار دي، سر مې بوتلې هم ده چې ته دا نشه پرې نه دي، مونږ تا ته بېخي او بچي دیم نه را پرېږدو. نو دا ډېره ترخه خاطره وه زما، نو ډېر به زه خپله ځورېدم، ډېر به خفه کېدم. نشه خو داسې کو چې هېڅ په هغه د ژوند په خوند پوه نه شو، که نشه م نه کوه نو ډېر ښایسته ژوند وم، 15 وخته مونځ به م کوه نو ډېر ښایسته ژوند، نو ډېر خوند به م ته اخیسته.
درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي، او سره له دې چې تکړه خټګر دی خو بیا هم څوک کار نه ورباندې کوي.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست مثبت انگیزه او سالم چاپیریال انسان را شو څخه را ګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبري واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بوده لري، چې دوه بوده یې چې یو اېډ او بل سوپر ایګو، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنی ایډی هغه بود شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبی، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د ایډ یا د نهاد یو توای دی، دا په انسان کې موجود وي. او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت، هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نه وي کړی، ولې د فامیلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پوهنتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا دریم اړخ سیده، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دوو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بلې سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې دا داسې موږ به د یو مامور پایس پرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، دغه امر مخته وړل کیږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخښه ده، دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بود چې دا چې هغه وجدان موږ تاسې ورته وایي، که هغه وجداني دغه بود یې قوي وي هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بود یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، کچیر په دې کې دغه قوی اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت لپاره و نشئی مواد وته مساعد سی ور باندې معتاد.
ایا په هدلاست
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د زرغونه د یو معتاد میرمن ده، دا د بې وزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یوه افغانۍ هم نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پر لپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه، کېدای شي مرسته به در سره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړا اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، له سهار راهیسې ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګی واوغه نه یم، شیدې پسې شو ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور
کړه. یا ښځې هم ولنګه له لاسه کېږي او پوره م ولنګه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکو.
بس نو یو څه ورکم که نه؟
نو څه خاورې ورکم؟
نا خپلې شیدې ورکم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای، نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې دې شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ګنده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم، بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده، بس ټوله ورځ ته یو پوډر دی. بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، ستړی مه شې، راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی، څال دې دی، ښه جوړه یې.
شکر تاسې ښه یاست.
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم، وچې شیدې ورکوم. شیدې خلاصې شوي دي، له لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا، سرور خان څوک دی؟
وای، ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه، کونډې څه زکات او خیرات درکړي.
خورې، که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بې وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یو خزر غلی ده، وایلی ده سره وینم.
رښتیا؟ زوانه ده که سپین سره؟
زوانه ده، زوانه. یو ماشوم یم په غېږ کې ده، خو بیخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویلېږه او ته لاړ سه خپل کار کوه.
دا ده مشره، دا اوس لېږم.
یاره، لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا سو.
سلام علیکم رور جانا.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایه چې څنګه راغلی؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس، سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم. هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده. تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوومای، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرمه.
نو چې مزدوران لرې، څه ډول کار غواړې؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره، زه پوه نه شوم، څه ډول خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځو ته په بده سترګه ګورې؟ یا خدایا، دا زما د بې غیرت میړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګوري.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.